څلور بجې شوې. احمد شپریم راځي جوړو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په نه وشت ولایتونو کې د درنې واوري باران او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د درنې واورې، تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیه له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 50 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 40 سانتي مترو پورې وي. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین اویوالی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیش کړی چې سترګې ورباندې نه شي پټېدای. هغه د یونیسف د تمویلونکو او شریکانو مننه کړې چې په 2023 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی. د یونیسف استازی لیکلي په داسې حال کې چې 2025 کال پیل شوی، په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره باید خپلو هڅو ته دوام ورکړو. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وچل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وشلی. وړاندې په خبرونه کې د پیشي تفصیل درکو. د اوکراین د پلازمینه کیف د میټرو پر یو تمځي نن سهار بلستیک توغندای لګیدلی او لشتر لشه څلور کسانی وشلی او درې نورې ټپیان کړی دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یو ناحیه کې وی ودانی چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیسته. په زاپوروژیا ښار کې هم پر یو بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لشتر لشه اته کسانی ټپیان کړی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن د افغانستان له څلور دي شو په نه وشت ولایتونو کې ورشتونه دي. د خلکو حال د سر شریکو په دې خبرونه کې په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو اس ایډ اندیشنه څرګندوي چې د شمې تر اخیره به د بی وسلی کچه په افغانستان کې زیات شي.
تر مشه او چې هم راکنه شته یو مشهور نوم نشته او موږ غواړو چې نړیواله کمرسته راسترونکه
په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې هڅې تر کوم ځایه رسیدلې. په دې اړه به هم تفصیل درکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درنی واوري بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو دراوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندیشمن کړی دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل لم خې د افغانستان نه وشت ولایتونه بنن د غرمې د مرغومي نه وشته مددي پیښو شاهدان وي. د دې ولایتونو اوسیدونکو وای چې په ډیر سخت حالت کې دي او د ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نه وشت ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په اړه خبرداري ورکړي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لاده مخه د سوړ ژمي له امله له کړکیچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې په کې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکو حلیمه او د غزنی ولایت اوسیدونکو ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بارانو نجیزن را باندې راځي څنګه تیارې ملاقات وکړنی ولی غوږ واسه نه درو فلا ناس ته خدای و دربار ته باندې کوم خې دې را ولا چې مثلا دې چې د وستون مو دغه باندې سناي چې خدای ټولې شپې دې مثال بارانو را باندې راځي خو نه را باندې نړۍ دې نه را باندې راځي کورونه مو تر سیلو لاندې دې چې دغه و را باندې راځي بالا کورونه مو زړه زړه دې دروازې
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پېژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 1500 څخه تر 500 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیشرو هم مطلبه که مردم آمادگی های همه
با دی دول شرایطو که باید خلق هر ارخیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها غسی متخواه چه دواوری خواهیدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخواه دی نتیری یا دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم و رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلی رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمې کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبان حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د یخ هوا د اغیزو په اړه خصوصا د ژمي په ترڅ کې به وړاندې په خبرونه کې په یو تفصیلي راپور کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو اندېښنې در سره شریکې کړو. خو تر ژمي پورې یو بل اندېښنه د متحده ایالاتونو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ شي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو علتونه طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بې‌ثباتي، د خوړو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډلیز راستنېدل بللې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 4,000,000 او 8,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. د غیدارې پرنجمه د جنوري په 18 پیو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور لمخې د تیر 2040م کال له نومبر نه د روان 2015م کال تر مارچ میاس پورې به کافی خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نخوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2040م کال د اکتوبر او ډسمبر میاستو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2040م کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې دا شمیر 1.6 میلیونه خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تو سیو کلا تون ډیر تنگ ده، په دې وځم د بچو کار نشي درې ټیمه درې ټیمه خواړه موږ نه درو ودا که په کار شي ودا غته چې ډیر مشکلات
د کونړ ولایت وی بی وزلی دولس کلنی نازیه بیا ازادي رادیو ته وویل
سر مشه او چې هم را کنه رښتا یو مشور نوم نشته هم غوړ چې نړیوال کم رستر سره وړه بورا اوسنی چې او ټول شي نه را خلاص نه را کړو دوړو شم را کړنو.
د فنان وخت بعد په شریف وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې البته له څلور نیمه بجو وروسته د سهارو کاروان 19 پروګرام لرو. د افغانستان په اړه یو مفصل راپور هم لرو چې ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو د افغانستان ژمی ته اندېښنې ښکاره کړې دي، خو نړیوال او سیمه ییز موضوعات راخلو. نن په تهران کې پرانا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان ووژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شویو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په دزو وژل شول. د دې پیښې لخبرې دوه څو شیبه وروسته د ایران د قضایي قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایي قوې په بیان کې راغلي د لومړنۍ یو څېړونکو لمخي حمله کوونکې نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو لړلې څخه. د راپورونو لمخي بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سم دستي ځان وباشه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړي. محافظ یې په چاړه ټپي کړي او د وسلې په وسیله دا تیرور ترسره کړي دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړي چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپل وژل لري. النا خبري آژانس راپور ورکړي چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یو نظامی قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له حقوق قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1400 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي وو. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پانی د راپور لمخي قاضي مقایسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دیش دوسیو کې 1,653 کال د زندان حکمونه صادر کړیو. علی رازینی د سترې محکمې د 14 څانګې مشر وو او د 1,315 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډ لرله. هغه له 1,315 څخه تر 1,316 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بیلابیلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,318 کال کې هم د یوې بمی حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیش ژوندی ووت.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل او حماس ترمنځ به د اوربن موافقه عملی چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د اسرائیل کابینه نصار وختي په غزه کې د اوربن موافقه چې لمخې به لسکونه یرغمل شبي کسان تبادله کیږي تصویب کړه. دغه موافقه د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ترورستي سازمان ګڼي 15 میاشتنۍ جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربن د موافقې لمخې به پر روانو شپږو اونیو کې د حماس لبنده 3 یرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه موافقه به چې 13 شنبه اوربن د سلا وسوه د 1 شنبه له ورځې د اسرائیل پر وخت د غرمې له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ قطر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربن د هڅو منځګړیتوب کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنځ تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سو له ډلې شاوخوا سلې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړ سوي هم وي. د اسرائیل عدلي وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سو یو د خوشی کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید سوي موافقه په لومړی پړاو کې به 210 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشی سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړې چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د 2 ورځو نه څرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلې چې د اوربند موافقې په لومړۍ ورځ به 3 ښځینه یرغمل سوي کسان خوشي کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشي کړي. حماس وایي 4 نورې ښځینه یرغمل سوي کسان به د موافقې د تطبیق پر 10 ورځ خوشي کوي او پاتې 6 نورې د 5 اونیو په لړ کې خوشي کیږي. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلي تر هغو چې د اوربند موافقه عملي سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینیانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتلي نه وي، پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر 6,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته سخت زیان اړولی دی.
وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې پرون په وروستیو شیبو کې د ویډیوګانو د شریکولو د مشهور اپ ټیک ټاک درخواست رد کړ، دغه اپلیکیشن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اکشن بیل ورسی پندی شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنګټن وپلوري، کنه په امریکا کې به بندي شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ګډونوالو شمیر 1,70 میلیونو ته رسیږي، سر له سبا یکشنبې د اپلیکیشنونو له اپسټورونو لری کیږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ملګر ملتونو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د روان شمی په باب اندیشنه شولې چې لای دوی میاشتې پاتې دي. د افغانستان په جنوب برخو کې د شمی پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي او بې وسلې کسان وای د خپل کورونو تودولو او د اولادونو مړولو وس نه لري. د ملګر ملتونو د بشري چارو د همشخي اداري یا اوچا تروسه د یخنۍ لقبله د لشتر لشه لسو کسانو د مړینې تایید کړی دی. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
ملګری ملتونه ژمی هر کال د هغو افغانانو لپاره تر ټولو سخت شیبه بولی چې له بیوزلۍ کړیږي او د خپلو اولادونو د تودولو او مړولو وس نه لري. د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا ټیټه درجه منفی شلو ته هم رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. په بیلابیلو ولایتونو کې میشتو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي ان د سون توکو درانیولو وس هم نه لري. د پکتیکا د زرغون شار ولسوالی دغه اوسیدونکو خپل نوم نه دی اخیستی خو لورته ستونزې شکایت لري.
دا د سون توکو لرګي چې د طالبانو په حکومت باندې مغخ کوو سیدا خلاص کې دا ډیر خلک نه لري. نور د سون دسي مهم شان نسته سي د پکتیکاوالو ګټه ترې واخلي. دلته کوله نه کارول کیږي په طالبانو حکومت باندې می دا غږ د سیدا د سون لرګي خلاص کې نور لدی څخه موږ ډیر راضی یو رمنندو یو.
ورسله هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګ کړه. د هغه کال په اکتوبر میاشت کې د وزیرانو شورا په افغانستان کې د ځنګلونو پر وهلو او د چهار تراش لرګیو پر خرڅلاو او قاچاق بندیز اعلان کړ. خوام خلک وایي چې دغه بندیز لکبل په افغانستان کې د لرګیو بای لوړې سوې ځکه اکثره اړتیا وړ لرګي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو اوسیدونکی بیا په ژمي کې له نړیوالو بنسټونو د همکاري غوښتنه لري ځکه د زیاتو خلکو دسترخوانونه تشوي.
ما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې د مو د ګیلان ولسوالۍ کې ډیر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري. بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هیڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. تر دوی یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی برابر وي سیان نه وي هغه بس نه سي غریبانه.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون وایي چې د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې سړې څپې یوازې په غور ولایت کې اویا انسانان مړه او اویا زره څاروي تلف کړل. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج شوي او لا هم ګڼ بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې څه باندې 1,000,000 او 200,000 بې اسناد افغانان ثبت کړي چې له ایران څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې څه باندې 80% یې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. له پاکستانه هم د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او د ژمي پر مهال هم دا لړۍ کمه سوې یا بنده سوې نه ده. ایراني چارواکو مخکې ویلي و چې د روان مریض کال تر پایه به تر 2,000,000 ډیر بې اسناد افغانان له دغه هیواده وایستل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي ځینې دغه کډوال د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ځي او په دې نه پوهیږي چې خپل ژوند څنګه پیل کړي. په افغانستان کې د دې کمشنري مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي راډیو ته ویلي دوی تر خپل واسه راستنو سویو، داخلي بې ځایه سویو او نورو بې وزلو افغانانو ته سرپناه او نورې ژمنۍ مرستې برابروي.
د افغانستان زمستان ها بسیار سرد است و د ماه هوا به
په افغانستان کې چې می ډیر ساړه وي او په ځینو سیمو کې د هوا ټیټه درجه منفی شول او تر هغه ټیټه درجه تر رسیدي. یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بیوسلو کسانو دودیزی بخاري اضافي نقد امرستي چمتو کوي او همدارنګ د شمی د یخنۍ په وړاندې د مبارزه لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمپل امرستي کوي. مونږ د غراس هغو کورنۍ او کسانو ته چې د خپل سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تودولو وسنه لري یا کورونه جوړو او یا یې ترمیمو.
په افغانستان کې لا هم ګڼ کسان چې له بیوزلۍ کړیږي په کنډوالو یا هم وروسته پاتو کورونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا تیره چهارشنبه ویلي د دوه اونیو په موده کې د هوا د سختو شرایطو په ګډون درنو واورو بارانونو او طوفانونو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لښته لږه لس کسان مړه کړي او ولس نور ژوبل کړي دي. تر دې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي وو د افغانستان په لښته لږه اتلسو ولایتونو کې له 3,15,000 څخه ډیر کسان د وروستۍ سړې هوا له کبله اغیزمن سوي دي. د طالبانو حکومت چې وخت ناوخت د بشري بحران او نورو طبیعي آفتونو راپورونه کم اهمیت شي، د افغانستان میاشتې ټولنې او نورو ادارو په مرسته اړو کسانو ته د مرستې رسونې خبرونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي افغانستان په 2022 میلادي کال کې د اقتصادي بحران له کبله وځپل سو چې په میلیونونو کسان یې اغیزمن کړل. ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړیوالو مرستندویو ادارو لخوا بشري مرستو تر ډیره د دغه اقتصادي بحران مخه ونیوله او په ژمي کې د مرستې رسونې چارې پراخې شوې.
په 2022 کال کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران وروسته د مرستو له امله د بشري ناورین مخه ونیول شو. د دغو پانګو اچونې له برکته موږ په افغانستان کې د خوړو د امنیت په عمومي وضعیت کې د پام وړ پرمختګ وینو. بیا هم راتلونکي په ټول هیواد کې د ډیرو کورنیو لپاره ډارونکي دی. اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ژمي په اوږدو کې د خوړو نړیوال پروګرام خپل پروګرامونه پراخه کړل تر 3.6 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي، مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري.
مرستو ته د اړو کسانو شمیر بی ساری دی او په ځینې مواردو کې خلک شکایت لري چې د دوی په نامه راغلي ژمني مرستې تر دوی نه رسیږي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالخالق نورزی ازادي راډیو ته وویل
یو کم کم مسیر راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له 2 کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغیزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یو نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې شي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پانتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پانتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یو خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی ده. وګوره دا شپې جری زما پلار په داسې نظر اخته دی خټو کې وروره ته ته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. تر ته مې سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي وروره موږ وجو تجې ناس زموږ ماشومان وجو تجې دي. ته په خدای کې د ګولې ډوډۍ وسله رو یا سرپناه لرو وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او داسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې څاڅي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ شو. کښنیان مو د ټوله ورځ میمنان لڅ پښې لڅ غوژونه لدونې شي ولا کلرو چې موږ یاد دیر په شو کې
څه کم درنیم کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سمبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمنی د نړۍ د یو هیواد لخوا هم پر رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونی او ښځې درنه بیا پرې کوي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاري او بېوزلي ده، او د خوړو نړیوال پروګرام وایي